تاسو مشال ریډیو اوري په پیښور کې د سحر لس بجو شوې دي. په دې بلې غړې کې هم د خپل قربا احمد الله سلامونه قبول کړي. اوریدونکو د رواني یو ساعت خبرونه په لومړۍ نمایي کې به د طالبانو د بارنو چارو سرپرست وزیر اسلام آباد ته سفر او د پاکستان حکومت او د ناقانونه ګرځول شوې ډلې تحریک طالبان پاکستان ترمنځ مذاکراتو ترڅنګ د قبایلو پښتونخوا او افغانستان په اړه بیلابیل رپورټونه واوري. او د خبرونې په دویمه نمایي کې مستاسو لپاره 19 پروګرام روغتیا او درملنه هم راوړې ده، نو اوریدل یې مه هیروئ. خو تر هر څه وړاندې د دې مهال خبرونو ته غوږ شئ. لمړی د مهمو خبرونو سرټکی. د طالبانو د حکومت د بارنو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ یو پلاوی نن اسلام آباد ته ځي. د امریکا لخوا روزل شوي ځنې افغان پیلوټان د تاجکستان د پلازمینې دوشنبې له هوایي ډګر څخه په هغه الوتکه کې روان شول چې امریکا چمتو کړې وه. او د شلوریز کرکټ نړیوال جام په لومړۍ سیمی فاینل کې نن انګلینډ د نیوزیلینډ سره مقابله کوي. د خبرونو تفصیل. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د بارنو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ یو پلاوی نن اسلام آباد ته ځي. د طالبانو ویان ذبی الله مجاهد پرون مشال ریډیو ته وویل چې امیر خان متقی به د خپل سفر پر مهال پاکستانی چارواکو سره د اړیکو په پیاوړتیا، اقتصاد، ترانزیت او ځینو نورو مهمو موضوعاتو خبرې کوي. د نوموړي وینا وه:
یو پلاوی د افغانستان د اسلامي امارت د بهرنیو چارو د وزیر په مشرۍ پاکستان ته په لسم تاریخ ځي او له پاکستاني لوري سره پر یو شمېر مشترکو موضوعاتو خبرې کوي.
بلخوا د پاکستان د بارنو چارو وزارت پرون په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې امیر خان متقی په درې ورځني سفر اسلام آباد ته ور روان دی. زری چارواکو بیا مشال ویډیو ته ویلي چې سبا په اسلام آباد کې د افغانستان د حالاتو په اړه ټرایکا پلس غونډه به کیږي چې پکې به د پاکستان علاوه د امریکا، چین او روس استازي ګډون کوي. د چارواکو په وینا د دغه غونډې وروسته به د یادو ملکونو استازي د امیر خان متقی سره هم ویني. وروسته له دې چې طالبانو د اګست پر 15 کابل ونیو، د امیر خان متقی د بارنو چارو سرپرست وزیر په حیث د پاکستان لومړی دوره ده. ایران په نړیوالې ټولنې غږ کړی چې د افغانستان کډوالو مخه ونیسي. د ایران د کورونو چارو وزیر احمد وحیدی پرون په تهران کې خبری غونډې ته پر مهال خبرداري ورکړ کله افغانانو سره مرستې ونه شوي کډوال به د اروپا په لور ورمات شي. ښاغلی وحیدی زیاته کړه چې د افغانستان له خلکو سره دې داسې مرستې وشي چې دوی هم په خپل هیواد کې پاتې شي. نوموړي وینا وه: له کله چې طالبانو کابل نیولی دی، هر ورځ په زرګونو کسان له افغانستانه د ایران په پوله واوړي چې بیا د دې کډوالو یوه برخه د اروپا په لور ورځي. د ایران د کورونو چارو وزارت په وینا ایران وس هم د 3.5 میلیون افغانانو کوربه دی. د امریکا لخوا روزل شوي ځنې افغان پیلوټان او کډوال د تاجکستان د پلازمینې دوشنبې له هوایي ډګر څخه په هغه الوتکه کې روان شول چې امریکا چمتو کړې وه. په تاجکستان کې د امریکا سفارت تایید کړی چې د 143 پیلوټانو په ګډون 191 افغانان چې د منځني اسیا له دغه هیواده د وتلو لپاره چمتووالی نیولی وو، له نږدې 3 میاشتو توقیف وروسته امریکا ته ولېږدول شول. په تاجکستان کې د امریکا د متحد ایالاتونو د سفارت یو استازي ازادي اروپا ریډیو ته وویل چې دا ډله به مخکې تر دې چې امریکا ته ولاړه شي دریم هیواد ته انتقال شي. دغه الوتکه چې د امریکا د حکومت لخوا تنظیم شوې وه، د نومبر په 10 په ځایي وخت 3 بجې له دوشنبه ایرپورټ څخه والوته. پښتنې فعالې او نوبل جایزه ګټونکې ملالې یوسفزۍ پرون خپل نکاح د خبر او عکسونه په ټویټر خپاره کړي او ورسره یې لیکلي دي چې نن یې په ژوند کې یوه قیمتي ورځ ده. نوموړې وایي چې د انګلینډ په برمنګم ښار کې په خپل کور کې د آصف ملک نومي زلمي سره د کورنیو د غړو په موجودګۍ کې نکاح وتړله. ملالی یوسفزئی د خپل خاوند په اړه نور څه تفصیل نه دی ورکړی، خو د پاکستان جیو نیوز ټی وی وایي چې آصف ملک د پاکستان سپر لیگ لوبو کې د ملتان سلطانز لوبډلې سره اپریشن منیجر په توګه کار کاوه. 43 کلنه ملالی یوسفزئی چې د جینکو د تعلیم ملاتړې ده، په 15 کلنۍ کې له طالبانو په سواد کې ویشتلې وه، خو دغه هغې حملې نه ژوندی پاتې شوه. او اخري خبر د کرکټ نه. د شلوریز کرکټ نړیوال جام په لومړي سیمی فاینل کې نن انګلینډ د نیوزیلینډ سره مقابله کوي. دا لوبه به د پیښور په وخت د ماښام په 2 بجو د متحده عرب اماراتو په پلازمینه ابوظبي په لوبغالی کې کیږي. د شلو اورونو په دې جام کې انګلستان په الف ګروپ کې دی، الف ګروپ کې لومړی ځای خپل کړی او نیوزیلینډ په بی ګروپ کې دوهم مقام خپل کړی دی. دویم سیم فائنل لوبه به سبا په دوبی کې د پاکستان او د استرالیا ترمنځ کیږي. د دې دوو لوبو ګټون کې بعد د نومبر پر 14 په دوبی کې فائنل لوبه کوو. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه. خبرونه مو د مشال ریډیو نو واوریدل. اوریدونکو د دې غړی تر پای کرا سره پاتې شولې. نو د زنی ریپورتونو ترڅنګ په دوه منمایي کې مستاسو د پاره 19 پروګرام روغتیا او درملنه هم راوړې ده. نو اوریدل یې مه هیروي. زو د ریپورتونو طرف ته لکه څنګه چې مو په خبرونو کې هم واوریدل چې د طالبانو د حکومت د بارنو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ یو پلاوی نن اسلام آباد ته ځي. د پاکستان د بارنو چارو وزارت پرون په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې امیر خان متقی په 3 ورځني سفر اسلام آباد ته روان دی او نوموړی به د پاکستان د بارنو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره خپل منځي تجارت زیاتولو ترڅنګ په دوه اړخیزه موضوعاتو خبرې کوي. د نوموړي سفر په حق لمو تفصیل په 13 غړي کې په اسلام آباد کې د خپل همکار طاهر خان صاحب ناخسته وو او په سر کې مې ته د نوموړي د سفر په اړه پوښتلی وو چې په جواب کې نو طاهر خان صاحب وویل
د پاکستان خارجه وزارت وایي چې د افغانستان د طالبانو د حکومت د خارجه وزیر سفر 13 میاشتې د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشي کابل ته ورغلی و. دا په هغه تناظر کې کیږي، یعنی چې کومې خبرې هلته شوې وي هغه خبرو ته به دې دوام ورکوي، جاری به ساتي. نو او بل کم ایجنډا باندې شیان دي، پاکستان دا وایي چې یو خو تجارت زیاتول او بل ترانزیت تجارت. ترانزیت تجارت کې مسله دا ده چې د پاکستان افغانستان چې کم د یو اګریمنټ وو، یو معاهده وه 2010 کال اپتا چې ورته وایي، هغه د وړاندې د هغې وخت ختم شوی دی. بیا ول د 3 میاشتو لپاره غځول شوی وه، توسیع شوی وو. بیا د 6 میاشتو لپاره په جولای کې نوې اپتا باندې اختلافات وو. نو ممکن ده چې ځکه په دې سفر کې د مالی وزیر هم امیر خان متقی سره دی، نو دې باندې هم خبره کیږي چې یو نوی ترانزیت معاهده په ډیره خبره شوې. او دا خبره بل د خلکو تګ را تګ خبره شوې چې په دې باندې هم خبره کیږي چې اسانتیا پیدا شي. بیا سفری د ځمکې د لارې سفر او هوا د لارې، ځکه چې پاکستان پی ای اے افغانستان ته خپل الوتکې ځنډولې او تر اوسه پورې هغه نه دي شروع شوی. نو په هغه باندې هم بحث کیږي چې هغه بیا دغه یو سفری ځمکې لارې سفر هم ماضي کې دلته بسونه تلل پېښور نه افغانستان ته، بیا نو په دغه باندې خبره کیږي.
طاهر خان صاحب، یو بل پوښتنه کوم چې دا د کمټرایکا پلس غونډه سبا کېدونکې ده چې پکې د امریکا، چین او روس چې کوم استازي دي هغه به هم ګډون کوي. ویل کیږي چې امیر خان متقی به هغه سره هم ویني، نو په دې حق له څه معلومات لري؟
دو پاکستانی دلته مهمو چارواکو مشاد ریډیو ته دا منلی دي چې غونډه کیږي او د غونډې ګډونوال چې دي هغه به د افغانستان د طالبانو د حکومت خارجه وزیر سره غریب سره غونډه هم کوي. د ټرایک اپلس غونډه د دین وړاندې په مسکو کې شوې وه. بیا یو چارواکي مشاد ریډیو ته ویل چې دې چې کوم نن موضوعات سبا چې په یو لسم کیږي د ټرایک اپلس غونډه، نو په هغه کې دوی لکه د ټول شموله حکومت دی غوښتنه چې کوم کوي چې په افغانستان په مدیره اداره کې دی نور غاړو ته هم استازیتوب ورکړي، نمائندګي ورکړي. دا پکې یو خبره ده او بل پکې افغانستان د انساني بحران نه د بچ کولو دی خبره کړې ده چې هغه باندې به غور کیږي. او بیا افغانستان کې انساني حقونه او بیا په ځانګړي توګه ویل شوی دي چې کم د ښځو د حقونو په اړه باندې تشویش دي، نو په هغه باندې هم دی خبره کړې. دغه موضوعات دي چې د یو لسم لکه سبا چې کوم د دې هیوادونو غونډګي پای کې په دې باندې بحث کیږي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز 625.
مشال ریډیو اوري. د پاکستان مختلفو سیاسي ګوندونو د حکومت او د ناقانونه ګرځول شوی ډلې تحریک طالبان پاکستان ترمنځ پر مذاکراتو سخت نیوکه کړې دي. د مخالفو سیاسي ګوندونو مشران وایي باید پر داسې حساسو مسلو په پارلمان کې بحث وشي او د هغې په رڼا کې د فیصله وشي. دا له هغې وروسته ده چې د نومبر پر 8 د پاکستان حکومت اعلان وکړ چې د یو تړون له مخې طالبانو سره د 1 میاشتې لپاره په ډزبندۍ سلا شوی دي. د پاکستان د اطلاعاتو وفاقي وزیر د نومبر پر 8 په یو خبري کانفرنس کې د تحریک طالبان پاکستان سره د مذاکراتو تصدیق وکړ او زیاته اکړه په هیواد کې د امن لپاره یې د دغه ډلې سره خبرې پیل کړې دي. نور تفصیل له فرخنده اسد نه اورو.
د پاکستان د حزب اختلاف ګوندونو د حکومت او د ناقانونه ګرځول شوی تحریک طالبان پاکستان ترمنځ پر مذاکراتو سخت تنقید کړی دی. د دوی په خبره باید پر داسې حساسو قومي مسلو په پارلمان کې بحث وشي. دا له هغې وروسته دا چې د اطلاعاتو او خبرونو وزیر فواد چودري د نومبر پر 8 رسنیو ته په یو خپور شوي ویډیویي پیغام کې وویل چې د یو تړون له مخې له طالبانو سره په ډزبندۍ سلا شوي دي. خو د پاکستان پیپلز ګوند د قومي اسمبلۍ غړي ساجد حسین توري د نومبر پر 9 مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل په پاکستان کې د ترهګرۍ نامنۍ او د وسلوالو خلاف په پوځي عملیاتو کې تر ټولو زیات قبایل متاثر شوي دي او باید پر داسې مسلو په پارلمان کې بحث وشي.
څومره شهیدان مطلب په فوج کې وشول، څومره زیاتات موږ سره وشول، مطلب علاقه نه مطلب ته بهر شول، آی ڈی پی سره نه جوړ شول، په دې سره سره زما په خپل حلقې کې زما ټرایب کم از کم 4000 نه زیات خلک شهیدان شول، عمرنه دومره اعتماد دي، دومره پند دي، مطلب دې موږ څه جواب ورکو؟ مېن چې دا قلم دې داسې فیصله کوي نو قوم اعتماد کې نه خړو، کدي داسې فیصله کوي دا فیصله هم مونږ مونږ ته قابلې قبول دي او نو مطلب زموږ ذهن او نو مطلب زموږ سوچ یې مني. دې کې طالبان د کم دي د محکم زموږ دشمنان او زموږ دشمنان دي بیا به موي.
بلخوا د اطلاعاتو وفاقي وزیر فواد چودي د نومبر پر 9 په اسلام آباد کې یو خبري کانفرنس کې د تحریک طالبان پاکستان سره د مذاکراتو په اړه د یو سوال په جواب کې وویل ریاست ته 13 شلو کلونو راهیسې د وسلوالو خلاف عملیات وکړل او اوس وخت راغلی چې د خبرو له لارې یو حل ته ورسیږي.
موږ داسې ګڼو چې دا یو شمېر ډلې دي، یقینا چې تحریک طالبان څه یوه ډله نه ده. په دې ډلو کې بیلابیل خلک دي، خو دا ټول پاکستانیان دي او باید موږ دوی له د مذاکراتو یو موقع ورکړو. پرون تحریک طالبان په یو بیان کې د اوربند خبره کړې ده، نو جنگ خو ټول عمر نشي کېدی او اوس چې په افغانستان کې حالات بدل شول او یو نوی حکومت راغی، نو د افغانستان د نگران حکومت چارواکو موږ ته خاص کړی چې موږ د تحریک طالبان او د دوی ترمنځ د یو تړون لپاره له تحریک طالبان سره خبرې وکړو او موږ داسې فکر کوو چې د افغانستان نوی حکومت په پاکستان کې امن غواړي.
فواد چودري دا هم وویل چې په دې خبرو کې به هغه خلک ټولنیز او سایي مشران هم شامل وي چې ترهګرۍ ځپلې دي. خو د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د عوامي نېشنل ګوند پارلماني مشر سردار حسین بابک ته نومبر پر 9 مشال ریډیو ته وویل مذاکرات په لیدل سبد خبره نه ده، خو پختنه دا ده چې ریاستي ادارې داسې مسلې ولې له ولسه پټې ساتي.
دا دور لوی لوی خبرې چې د دهشتګردۍ په وجه باندې د ټولو د تیرو 50 کالو نه دا پښتانه په اور کې ولاړ دي. دا څوک دي؟ دا څوک نه دي. دوی ته فنډینګ څوک کوي؟ دوی له ټکانې څوک ورکوي؟ دوی له ټرېننګ څوک ورکوي؟ دوی ته مالی سپورټ څوک ورکوي؟ دا خبرې ولې ریاست پټۍ د پارلیمان نه، او دا خبرې ولې په پارلیمان کې بحث کېږي نه، او دا فیصلې ولې په پارلیمان کې نه کېږي؟
د نومبر پر 8 نېټه د تحریک طالبان پاکستان بیان محمد خراسانی له خوا رسنیو ته په یو خپور شوي بیان کې د نومبر له 9 څخه د دسمبر تر 9 پورې د ډسبندۍ اعلان شوی دی. دا چې د یوې ناکارونه وسلوالې ډلې سره د مذاکراتو په پیل شوي عمل کې د پاکستان پارلمان په اعتماد کې اخیستل شوی که نه. په اړه یې د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند د قومي اسمبلۍ غړي عبادالله خان د نومبر په 9 مشال ریډیو ته وویل پارلمان ته هیڅ نه دی ویل شوي. د پاکستان حکومت د 2014 کال پر 14 دسمبر د پېښور پر آرمی پبلک سکول د تحریک طالبان پاکستان تر وسلوال برید وروسته د هغې ډلې پر ضد عملیات اعلان کړل. هغه مهال ملا فضل الله د طالبانو مشر بو، اوس مهال نور ولی مسید د تحریک طالبان پاکستان مشر دی. تحریک طالبان پاکستان په وروستیو کلونو کې د آرمی پبلک سکول په شمول د ګڼو ترهګرو حملو ذمواري منلې. پر آرمی پبلک سکول په برید کې 125 کسان وژل شوي وو چې زیاتره یې ماشومان وو. د آرمی پبلک سکول د وژل شوو ماشومانو کورنۍ له دې وړاندې په پېښور او اسلام آباد کې د طالبانو سره د مذاکراتو خلاف احتجاجونه هم کړي دي.
فرخنده اسد د ریپورت مو اوریدو. هم دې موضوع کې پاتې کیږو. د پاکستان حکومت او د ناقانونه وسلوالې ډلې تحریک طالبان پاکستان ترمنځ د 9 نومبر نه تر 9 دسمبر پورې په ډزبندۍ او خبرو اترو اتفاق شوی دی. تحریک طالبان پاکستان ویلي چې په دې خبرو کې افغان طالبان د سالس کردار لوبوي. په پاکستان کې د تشدد په پیښو کې د ککړتیا له امله د هغه هیواد د داخله چارو وزارت له 80 او زیاتې ډلې ناقانونه ګرځولې دي. نو پوښتنه دا ده چې آیا تحریک طالبان پاکستان به د دغو ډلو ټولو ډلو په نمائندګۍ د حکومت سره مذاکرات کوي؟ زموږ همکار مجید بابر په دې رپورټ کې دغه پوښتنې د ځواب لټولو هڅه کړې ده.
د تحریک انصاف ګوند د حکومت او د ناقانونه وسلوالې ډلې تحریک طالبان پاکستان لخوا په خبرو شو بیانونو کې ویل شوی چې تر یوې میاشتې پورې په ډزبندۍ او د مذاکراتي ډلو په جوړولو اتفاق شوی. د افغان طالبانو په منځګړتوب د خبرو اترو په اړه ویل شوی چې د پاکستان د آئین او قانون په چوکاټ کې به دلنه کیږي. که څه هم د پاکستانی حکومت سره د ډزبندۍ او د خبرو اترو د شروع کولو په اړه بیان د تحریک طالبان پاکستان د ویان محمد خراسانی لخوا خپور شوی، خو پوښتنه دا ده چې آیا دا ډله د هغو یو شمیر نورو وسلوالو ډلو هم نمایندګي کوي چې په پاکستان کې په مختلفو نومونو د پرتشدده کارویانو ذمواري اخلي. لکه د بیلګې په توګه په 2014 میلادي کال کې د پیښور په کوهاټای کې د عیسویانو په کلیسا د شوی برید ذمواري جند الحفصه او جند الله ډلې په ګډه قبوله کړې وه. دا راس په بیلابیلو وختونو کې د تحریک طالبان سوات، تحریک طالبان محسود، بدر منصور، الفرقان، المختار، الخروج، الازام بریگیڈ، ایشین ٹائگرز، القتال، اتحاد المجاہدون خراسان او پیوش میر نور نمونو د ترسره شو بدون ذمواری اخستل شوی. دا په اسلام آباد کې د سیاسي ګوندونو پارلماني مشرانو ته د دې مذاکراتو په اړه د پټو دروازو شاته د پاکستان د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا او د پوزي استخباراتي ادارې ISI مشر جنرال فیض حمید صورتحال بیان کړو. په دغه غونډه کې د عوامي نیشنل ګوند پارلماني مشر امیر حیدر خان هوتی هم ګډون درلودو. د نوموړي نو پوښتل چې دوی ته په دغه غونډه کې آیا دا وویل شول چې تحریک طالبان پاکستان د هغو نورو وسوالو ډلو هم نمائندګي کوي چې په هغه هیواد کې د تشدد په کارویانو کې ککړې دي.
پاکستان د حکومت زما په خیال چې دې وخت کې کومه رابطه ده هغه د تحریک طالبان پاکستان پورې محدود ده. تحریک طالبان پاکستان کې بیا درې مختلف ډلې دي، درې مختلف ګروپونه دي، او زما د اطلاعاتو مطابق د حکومت پاکستان رابطه د دغه درې ډلو تحریک طالبان دغه درې ډلو پورې محدود ده. شاید عائش یا دا نورې ډلې په دې کې شامل دي، نو دغه ډلې په کې شامل تش د تحریک طالبان پاکستان سره زما په خاطر یو رابطه ده.
د 2020 میلادي کال په اګست کې د پاکستانی طالبانو لخوا جاری شوی یو اکثره شریک بیان کې داوه شوی وه چې د دوو بیلو شوو ډلو جماعت الاحرار او حزب الاحرار سره د دوی خبرې اترې بریالۍ شوې، او د دغو ډلو مشرانو د تحریک طالبان پاکستان د مشر مفتي ابو منصور عاصم چې د نورولی محسود په نامه هم پیژندل کیږي سره بیعت وکړو. خو په پیښور کې د جیو ټلویزیون خبریال رسول داوړ وایي چې په 2020 میلادي کال کې تحریک طالبان پاکستان ډلې د دې دوو ډلو نه علاوه یو شمیر نورې ناراضه ډلې هم په خپل ډله کې زم کړي دي.
کله د تحریک طالبان پاکستان چې بیت الله محسود کروان وو هغه بیا حکیم الله وخت پورې په دې کې سپلیټ سے اختلاف نو. حکیم الله د تلین نه پس هغه بیا په 2014 کې ضرب عذاب اپریشن خوښا کې په دې کې مختلف ګروپونه پکې جوړ شول، تقسیم شول. په یوه کې غټ ګروپ چې دینه هو تو هغه جماعت الاحرار و. جماعت الاحرار بیا په خپل میاست کې تقسیم شو سال 2017 کې. په دې کې بیا عمر خالد خراسانی چې کوم نژدې ملګری او هغه بیا ګروپ بیل کړو، حزب الاحرار یې جوړ کړو. دغه شان دا بیا ټول ګروپونه په اگست 2020 کې تقریبا دا بیا راغونډېدل شروع شول، په ټي ټي پی کې شامل شول. د سره لشکر جنگوی هم ورته راغله، کی مولا مسعود ډلې والا کسان هم راغلل. نو چې سمره ناراض دړې و تقریبا په دې کې راغلل او شامل شو.
د پاکستان د داخله چارو د وزارت د ترهګرۍ ضد ادارې نیکټ علمخه په هغه هیواد کې یو اتیا ډلې ناقانونه ګرځول شوې دي چې زیاته برخه یې وسلوالې ډلې دي. پښتنه دادا چې دا مهال په دغو ناقانونه ګرځول شو وسلوالو ډلو کې د سمره ډلو په نمائندګۍ به تحریک طالبان پاکستان د حکومت سره خبرې کوي. په اسلام آباد کې د امریکایي ټلویزیون CNN خبریال سلیم محسود وایي
یو د منګل بام ګروپ پاتې دي چې آج دوی سره نه دی، نور د پاته معلوم نه دی ګروپ چې پاتې تر دې پرې چې زنه د القاعده ولا ګروپونه مرتن شوی دي. اول د سیز فایر اعلان هو ګل بادر او هغه ځان ته دي ډېرې ډلې د تحریک سره دي. دا د ځنې ګروپونه خو دوی داسې جوړ کړي وو لکه داسې کلیمونه به کېدل چې په ټي ټي پي باندې الزام ناراضي کنه.
یو حکومتي وزیر د نوم نخ عبدالله په شرط مشال ریډیو ته وویل چې دا مذاکرات د دولسو وسلوالو ډلو سره کیږي خو د واکمن تحریک انصاف ګوند اتحادي بلوچستان عوامي ګوند په سینټ کې پارلماني مشر انوار الحق کاکړ د پارلماني مشرانو هغه غونډه کې موجود وو چې ورته د پاکستاني پوځ مشرانو تحریک طالبان پاکستان سره د رابطو په اړه بریفینګ ورکولو. کاکړ مشال ریډیو ته وویل چې د وسلوالو طالبانو سره مخکې هم حکومتونو خبرې اترې کړي او لوزنامو رسیدلی خو بیا هم په هیواد کې د تشدد خاتمه نه ده شوې. د دې خبره دا ځل سالس او طریقې کار د نورو مذاکراتو نه مختلف دی او د ډلو په اړه وویل
تقریبا ټولو ډلو سره خبرې اترې روانې. زه دا نه وایم چې لازمي به د دې خبرو مثبت نتیجه د ریاست یا د معاشرې په اړه راوځي یا به منفي راوځي. صرف دې ځله دا شوي دي چې خبرې اترې د مختلف ګوندو سره د دې په ارګنایزډ انداز کې که د باجوړ ګروپ دی که د ساؤتھ وزیرستان ګروپ دی که مفتي نوروالي ګروپ دی د په دې درې ګروپونو په شکل کې دا خبرې شروع دي. دې نه مخکې شاید کېدی شي چې په ملکن کې به بل خبرې یا بجوړ کې شروع وي په اورکزو کې به بل خلکو سره شروع وي یا په وزیرستان کې به د بل چا سره شروع وي. دې ځله درې سره ګوندونه چې دي په یو ځای خبره شروع کړې ده.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا لپاره د روان کال د جولای په میاشت کې جوړ کړل شوی د یو راپور لمخه د 2019 زیږدیز کال له دسمبر ته 2020 زیږدیز کال تر اگست میاشتې موده کې په افغانستان کې د ټي ټي پی او د نورو وسلوالو ډلو ترمنځ یو ځل بیا اتحاد شوی دی. په دغو رایوزې شوو ډلو کې شهریار محسود ډله، جماعت الاحرار، حزب الاحرار، امجد فاروقی ډله او د عثمان سیف الله په نامه هغه ډله شامل ده چې مخکې یې د لشکري جنگوي په نامه فعالیت کوه. د راپور له مخې القاعده ډلې د دوی ترمنځ جوړجاړی کړی دی. په راپور کې راغلي چې د روان 2021 زیږدیز کال د جنوري په 28مه د افغانستان د ننګرهار په نازیانو سیمه کې د لشکر اسلام وسلوالې ډلې د مشر منګل باغ له وجنې پس پاکستانی طالبانو د هغه په مرګ غم راضي وښوده او د لشکر اسلام له نوي مشر زلا خان افریدی یې له طالبانو سره د یو ځای کېدو غوښتنه وکړه. راپور زیاتوي چې د دغو وړو وړو ډلو له شمولیت سره تحریک طالبان پاکستان چې د 2018 زیږدیز کال له جون میاشت راهیسې مشري نورولي محسود کوي لا نور پیاوړی شوی دی.
د مشال تر څنګ اوسه د سحر لنه هو د ماخام تر شپګو.
مشال ریډیو اوریدونکو زو د یو بل رپورت طرف ته. په پاکستان کې د کرونا وبا د کنټرول مرکزی دفتر له صوبایي حکومتونو غوښتي چې له 12 تر 18 کالو عمر لرونکو زده کوونکو ته د کرونا واکسینو لګولو چارې ګړندۍ کړي. په خیبر پښتونخوا کې د کرونا وبا د څار دفتر مشر وایي دوی د نومبر له 3مې د سکولونو او کالجونو د زده کوونکو واکسینونه پیل کړي دي. په شمالي وزیرستان او مومندو کې د تعلیم محکمې افسران او استادان د زده کوونکو د واکسینولو له کمپاین خوشاله دي. تفصیل د هارون باچا په رپورت کې.
د پاکستان په مرکزی حکومت کې د کورونا وبا د کنټرول ادارې د ګل پر ورځ د خپلې یوې غونډې په پای کې له صوبایي حکومتونو غوښتل چې له 12 تر 15 کلونو پورې عمر لرونکو زده کوونکو ته د کورونا واکسینو لګولو چارې ګړندۍ کړي. د دې ادارې په اعلامیه کې خبرداری ورکړل شوې چې په پاکستان کې د هوا له سړېدو سره ښایي هلته د کورونا وایرس مثبتې پیښې زیاتې شي. د خیبر پښتونخوا په صحت محکمه کې د کورونا وبا د څار دفتر مشر ډاکټر اکرام الله د نومبر پر 9مه مشال رډیو ته وویل دوی وار له مخه سکولونو او کالجونو ته د سیهی ډلو لیګلو د زده کوونکو د واکسینولو چارې پیل کړې دي.
موږ د ایکسټینډډ کووډ کمپین وایو چې هغه موږ د 3 نومبر نه شروع کړې دي او ټارګټ زموږ دا دی چې موږ 31 دسمبر 2021 پورې خپل میجورټي آف دی پاپولیشن کور کړو. د سکولونو ته موږ 40 او 30 مختلف ځلا کې د سکولونو تعداد او د ماشومانو تعداد کې ورکړی دي، نو هغه مونږ ویکسین ورکو او ټیم ول ورکو سره د لاجستیک، او چې کوم زموږ ډیسټریکټ ایجوکیشن افسران دي هغه دي سکول په سکول بوزي، او هلته د 12 نه والی تر 16-17 سکول کې او بیا 16-18 پورې کالجونه یا یونیورسټو کې دا ماشومان کې ورکي.
ډاکټر کرام الله زیاته کړه تر دا مهاله د صوبې 40% اوسیدونکو ته د کورونا واکسینو دواړه خوراکا ورکل شوی دي. د شمالي وزیرستان د تعلیم محکمې مشر افسر فدا وزیر د نومبر پر 9 مشال ریډیو ته وویل د دوی ټول سکولونو ته که د جنکو دي او که د هلکانو واکسینټران ورغلي او زده کوونکي یې واکسین کړي دي.
خپل څومره سکولونه دي کنه په ټول کې مونږ دا واکسینیشن وکړل، تو کلونه بلکې 12 سالونه تر 18 سالو رس تقریبا چیرته داسې واقعیا مونږ ته اندر غلې
ریفیوزل اور سارا ٹیچر جی اور سارا دے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ جو کم اعلی اعلی کاری غاب اور سارا سکولوں تے بدلل ہلتا ویکسینیشن کول.
د ممندو د یکغون های سکول یو استاد جنگریز خان چې د سیمې د استادانو د اتحادیې مشر هم دی وایي د دوی د سکولونو او کالجونو زده کوونکي هم تر ډیره واکسین شوي دي. د البته زیاتوي په سکولونو کې له کورونا وایرس د حفاظت لارې چارې په بشپړ ډول نشي عملي کېدای.
بالکل باقاعدہ آغاز راضی ویکسین کئی مرحلہ وار کئی اول 18 سال پورے ماشومان مرحلہ وار لاندے اروان دی راضی بسے اور منگا سر خٹک ٹانگ سر دہت سارا بازی معشوم پہ کدا سے راشد شاہ انکار کئی نو اوی دے پارا بیا منگا دور نہ پہ نہ رڑو جتا بخا مخا کے والدین نہ اڑو اوی بیا رضا کو ایگر کو یہ پتہ مانے جے لکا ویکسین چیک اپ دستا اس دے بچی دی حفاظت تے پارے کوشش من کو کم جے او با یا صابن یا ماسک وغیرہ دا کو 20-30% منگا
د روغتیا په برخه کې د پاکستان وزیر اعظم سلاکار ډاکټر فیصل سلطان د اکتوبر پر 8 ویلي چې د سکولونو هغه زده کوونکي چې عمرونه 12 کاله او یا هم تر هغه پورته دي باید د نومبر تر 13 هرو مرو واکسین شي. نوموړي په خپل بیان کې زیاته کړې وه د کورونا واکسین د ماشومانو پر صحت هیڅ بد اغیز نه کوي او دا چې د دسمبر له لومړۍ نیټې به یو نا واکسین شوی ماشوم ته په خپل ټولګي کې د ناستې اجازه نه وي.
مشال ریډیو اوري نن په هند کې د سیمې د یو شمیر هوادونو د ملي امنیت سلاکاران د افغانستان او سیمې پر امنیتی وضعیت خبرې کوي. نوی ډیلی په دې غونډه کې پاکستان ته هم د ګډون بلنه ورکړې وه خو اسلام آباد دا بلنه رد کړې ده. نوی ډیلی پر کابل د طالبانو واکمنۍ ته اندېښمن دی خو طالبانو ویلي دي چې په سیمه کې داسې غونډې د اسلامي امارت په ګټه دي. جزئیات د احمد شیبر په رپورټ کې.
په نوې ډیلي کې نن د افغانستان لپاره په یو غونډه کې د سیمې د یو شمېر مهمو هیوادو استازي برخه اخلي. د نوې ډیلي په غونډه کې د روسیې، ایران، تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، قزاقستان او قرغزستان د ملي امنیت سلاکاران برخه اخلي. پاکستان ته هم هند په دې غونډه کې د ګډون بلنه ورکړې وه خو د پاکستان د ملي امنیت سلاکار مؤید یوسف ویلي دي چې په دې غونډه کې برخه نشي اخیستلی. د طالبانو استازو ته د هند په غونډه کې د ګډون بلنه نه ده ورکړل شوې خو د طالبانو مرستیال ویان انعام الله سمنګانی ازادي راډیو ته د خبرو پر مهال سیمه ییزې غونډې د افغانستان په خیر وبللې. د سیمې هیوادونه او ګاونډیان متفق دي چې په افغانستان کې امنیت وي، په افغانستان کې اقتصادي پرمختګ وي او په خپلو پښو ولاړ وي، ځکه چې دا هم د افغانستان په ګټه دی او هم د سیمې. اسلامي امارت د دغه ډول غونډو په اړه اندېښنه نه لري او په دې نظر دی چې باید په راتلونکي کې په دا ډول غونډو کې په مستقیم ډول حضور ولري. هند د افغانستان د پخواني ډیموکراتیک حکومت حمایت کاوه او داسې ښکاري چې پاکستان د طالبانو د حکومت ملاتړی دی. د سیاسي چارو کتونکی بشیر زرمست په دې باور دی چې هند په کابل کې د طالبانو اوسنۍ واکمنۍ ته داسې اندېښنه لري لکه د نوې ملي لسیزې په وروستیو کې چې دوی د طالبانو حکومت اندېښمن کړی و.
هند پخوا هم اندېښنې لرلې چې کله چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت کشمیر ته بجنګیان تلل او کشمیر کې بجنګیدل، دوی دا اندېښنې اوس هم لري.
د نوی ډیلی د غونډې مشي د هند ملي امنیت سلاکار اجیت ډوال کوي. ښاغلی ډوال پرون په نوی ډیلی کې د تاجکستان د ملي امنیت سلاکار رحمت جان محمود زاده سره د خبرو پر مهال له افغانستان بهر ته د متوجه تروریستي ګواښ په اړه اندېښنه ښکاره کړه. د هندي رسنیو په وینا ښاغلی ډوال پرون د ازبکستان د ملي امنیت سلاکار ویکتور مخمدوف سره هم وکتل او د دې کتنې پر مهال دواړو دا سلا وکړه چې د افغانستان د راتلونکي په اړه باید افغانان په خپله پریکړه وکړي. هندي رسنۍ وایي چې د ملي امنیت سلاکارانو په نننۍ غونډه کې به د سیمې د امنیتي وضعیت په اړه چې په افغانستان کې د وروستي بدلون په نتیجه کې ورته متوجه دی بحث وشي.
په پیښور کې د سحر لس نیمې بجې شوې دي. د دې وخت خبرونو لنډیز ته غوږ شئ. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د بارنو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ یو پلاوی نن اسلام آباد ته ځي. د طالبانو ویان ذبی الله مجاهد پرون مشال ویډیو ته وویل چې امیر خان متقی به د خپل سفر پر مهال پاکستانی چارواکو سره د اړیکو په پیاوړتیا، اقتصاد، ترانزیت او ځینې نورو مهمو موضوعاتو خبرې کوي. د پاکستان د بارنو چارو وزارت پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي چې امیر خان متقی په درې ورځني سفر اسلام آباد ته ور روان دی. ایران پر نړیوالې ټولنې غږ کړی چې د افغان کډوالو مخه ونیسي. د ایران د کورونو چارو وزیر احمد وحیدی پرون په تهران کې د خبری غونډې پر مهال خبرداري ورکړ کله افغانانو سره مرستې ونه شي کډوال به د اروپا په لور ورمات شي. د ایران د کورونو چارو وزارت په وینا ایران اوس هم د 2.5 میلیون افغانانو کوربه دی. د امریکا لخوا روزل شوی ځنی افغان پیلوټان او کډوال د تاجکستان د پلازمینې دوشنبې له هوایي ډګر څخه په هغه الوتکه کې روان شول چې امریکا چمتو کړی و. په تاجکستان کې د امریکا سفارت تایید کړی چې د 143 پیلوټانو په ګډون 191 افغانان چې د منځني اسیا له دغه هېواده د وتلو لپاره چمتووالی نیولی و د نږدې 3 میاشتو توقیف وروسته امریکا ته ولېږدول شول. مختنی فعالی او نوبل جایزه ګټونکي ملالی یوسفزئی پرون خپل د نکاح خبر او عکسونه په ټویټر خپاره کړي او ورسره لیکلي دي چې نن یې په ژوند کې یو قیمتي ورځ ده. نوموړی وایي چې د انګلند په برمنګم ښار کې په خپل کور کې د آسر نومي زلمی سره د کورنیو د غړو په موجودګۍ کې نکاح وتړله. ملالی یوسفزئی د خپل خاوند په اړه نور څه تفصیل نه دی ورکړی خو د پاکستان جیو نیوز ټی وی وایي چې آسر ملک د پاکستان سپر لیگ لوبو کې د ملتان سلطانز لوبډلې سره د اپریشن منیجر په توګه کار کوي. او د شلوریز کرکټ نړیوال جام په لومړی سیمی فائنل کې به نن انګلند د نیوزیلند سره مقابله کوي. د لوبه بعد پیښور په وخت ماخام په 2 بجو د متحده عرب اماراتو په پلازمینه ابوظبي په لوبغالی کې کیږي. دویم سیمی فائنل لوبه به سبا په دوبی کې د پاکستان او استرالیا ترمنځ کیږي. اوریدونکو مشال ریډیو اوري د جمنې سره سم اوس وخت شوه دی د دې غړې د 19 پروګرام روغتیا او درملنه د خبرونه تاسو د تیری دوشنبه په ورځ باندې واوریدل. نن د ته په تکراری باندې وړاندې کوو.
روغتیا او درملنه
په روغتیا او درملنه خبرونه کې موضوع احمد الله هرکلی کوم. اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې ستاسو د روغتیا په اړه عمومي بحث لرو. تاسو همدارس کولای شئ چې د خپل پوهاوي لپاره پوښتنې وکړئ او مشورې او معلومات ترلاسه کړئ. میلمه مو ډاکټر محمد عرفان الله دی. نوموړی د پیښور بډبیری په شهید ګړی کې د سمایل اگین په نوم هسپتال لري. هلته ورتللی شئ او مشورې ترې هم اخیستی شئ. ډاکټر صاحب ستړي مشي درته وایو.
خوشاله اوسې. سلامونه
ډاکټر صاحب. نن سبا په پاکستان کې خاص کر په خیبر پختونخوا کې د ډینګي تبې لوجه چې کم دي نه صرف په زرګونو خلک ته متاثر شوی دي بلکې په د هغه هواد کې یو شمیر کسان ته مړ شوی هم دي. د ډینګي تبه دا څه شی څنګه تنه خلک ځان ساتل شي؟
مخکې له دې نه چې ستاسو جواب وکم د تیرو شپږو ورځو نه دلته زمونږ په منطقو کې په پاکستان کې د افغانستان لا موږ سره معلومات نه دي جمع شوي. روبیلا یا جرمن میزلز د شری یو قسم دی. دې باندې موږ مخکې 2-3 میاشتې مخکې غږېدلی یو. نو د هغې وایرس چې دی هغه ډېر فعال شوی دی او دا اگر چې د مرګونې نه دی خو موږ دا خبره ځکه را مخکې کړه د دغه ځواب نه چې زمونږ اورېدونکي په دې پوه شي بالخصوص هغه خویندې چې حامله وي او هغې ته تبه کېږي ټوخی کیږي، زکام غونتی کیفیت کیږي، مخ باندې یا پملا باندې نری نری ګلابی رنگ دانې راښکاره کیږي، نو دا د دې روبیلا بنیادی علامات دي. اگر چې دا مرګونه نه ده، خو په حامل ښځو کې د دې ټولو نه غټ نقصان دا دی چې کم ماشوم بیا تولید شي وزیږي، نو هغه مینټل ریټارډیشن، یعنی د زده کړې او د پوهنې چې کم د دماغو عمل وي هغه اکثر د لاسه ورکړی وي. سترګې الله دې نه کړي عموماً بینوره پیدا کیږي، ړندی وي، غوږونو کې کوڼوالی ورسره راځي. نو دې باندې دلته کې اوس زمونږ په ټوله صوبه کې د دې ویکسین شروع شوی دی.
صحیح.
نو زه غواړم چې که څوک په دې نه وي خبر، نو دا ټول خلک د خپل بچیان او حامل ښځې چې کوم دې سره نږدې سرکاري هسپتال، آر ایچ سی، بی ایچ یو دا وي، نو دوی هلته لاړ شي او د روبیلا ویکسین ولګي. نو دا د دې لپاره او د دې د راتلونکو یا زموږ د راتلونکو چې کوم مستقبل او انسانان را روان دي، نو دا غي د صحت لپاره دا یو لازم قدم دی، باید چې موږ ټول ځان په خبر کو.
او ډاکټر صاحب، دا مفت دی له حکومت له خوا لګي؟
دا بالکل مفت دی. د دې صرف د عمر کار دی چې دی هسپتال ته تشریف یوسي، او ماشومان کوي نو هغه ته خو اسم دا لګي، خو په کار د چې دوی لاړ شي او دوباره دا ویکسین ورته وکړي کله چا نه شي وي. او حامل خویندې بالخصوص، ځکه چې هغه کې دوه نقصانات دي. احمد الله جان صاحب چې یو خو ماشوم چې کوم د معذوره او مایوب پیدا شي، او دویم داسې ماشوم بیا د مور د پلار د پاره د هغه لویول او د هغه تربیت کول دا یو ډیر لوی غټه مسله شي او مسله ده، او معاشرتی او معاشي دواړه مسائل ورسره زیات شي.
صحیح. او ډاکټر صاحب، که دغه ډینګي پښتنې نه وړاندې صرف دا مراته ووایي چې د دې کچا ته شوي، نو د دې علاج څنګه کیږي؟ بیا
احمد الله جان صاحب، د وایرس په اکثر مرضونو کې موږ سره علاج نه وي، هغه کې مونږ د مریض ژوند په نورو طریقو او وسایلو باندې ساتو، لکه چې اوس په مونږ په ډینګي کې تکراراً دا خبره کو تفصیل سره. نو د وایرس په ټولو مرضونو کې عموماً همدغه طریقې وي د علاج. نور دا په خپل د بدن نه خارج کیږي، استراحت پکې ضروري، او د ټوټکو موټکو نه ځان بچ کول پکار وي، او د پچکارو او انجکشنو لګولو نه ډډه کول پکار وي. په خپل سر د افګارو نه به ډډه کوي، او حتماً به هسپتال، معاینه خانه یا شفاخانه یا ډاکټر ته ځي.
او ډاکټر صاحب، دا موږ چې شرې وته وایو، دا یو نه بل تم لګیږي؟
بالکل. دا چونکه دا وایرس بیماری ده، او دا خوریدې شي دی کې چې کوم هغه نری نری ګلابي رنګ دانې راځي، دا د شری یو قسم دی. ته موږ هغه ته میزل وایو، دی ته جرمن میزل وایو. دا د شری نه کم خطرناک دی، خو د حامل او ښځو لپاره چې دی دا بیا ډېر انتهایی خطرناک دی، چې هغه زموږ راتلونکي نسلونه زوب لګي.
صحیح. نو ډاکټر صاحب، اوس ډینګي طرف ته راشو، یعنی وګورو موږ په پېښور کې یا خیبر ضلع کې، دغه شان نور په پینډۍ کې، پنجاب مختلفو سیمو کې ډیر زیات لکه خلک متاثره کړي دي، نو که لږ د ډینګي په حوالې سره اوریدونکو ته معلومات ورکړي.
ډینګي د وایرس نه پیدا کېدونکي یا د انسیکټس ماشي، یو خاص قسم ماشي دي چې ایډیز ورته وایي، دا هغې د چیچنې سره انسان ته ډینګي کیږي. په دې کې څلور قسمه وایرس چې دي دا اوسه پورې موږ ته معلوم دي، خو چونکه د یو فامیل وایرس دي، نو عموماً د دې علامات، تکالیف او پس ته مهال چې د بیمارۍ نه پس کم نقصانات وي، دا تقریبا یو شانتی وي. ډینګي وایرس چې کله هم په څه صورت بدن ته داخل شو، نو دا د پنځو نه تر اتو ورځو پورې د انسان ته پته نه لګي، دی ته مونږ انکیوبیشن پیریډ وایو. او دا وایرس د انسان د بدن په خلیاتو کې لګیاوي او خپل افزایش کوي. د دې افزایش د وجې نه چې کله د دې یو خاص مقدار د وینې په دورانیه کې یا دورانی خون کې شامل شي، نو بیا انسان ته تبه او د نزلې زکام غونته کې علامتونه راوچت شي. دغه مخصوص یو علامت داده چې فشار خون کاخته پریوزی سرمن زیړ رنگ لکه څنګه چې عام زیړی کیږي سرمن زړلی دل کیږي نورو خلکو ته
صحیح.
او اکستریمیټیز یعنی د نامن لاندې د زنګون لاندې او د نامن لاندې خصوص خپې چې دي او د زنګون لاندې وړې خپې دا عموما یخی وي لاسونو تلی او ګوتې داور سره یخت محسوسیږي. نبس چې وي دا ډېر تیز چلیږي خو زورور نه وي لکه زور پکې نه چې هغه کم حساب سره دی ټوپ خوري هغه هومره زور سره بیا دی ټوپ نه خوري دا نبس. دغسې په دې کې که فرض کیا دا دې علاج نه شي پر وخت نو دا امکان دی چې دا مریض ته ڈی ایچ ایف ډینګي هیمریجک فیور شي د ډینګي نم کېدای شي دا
صحیح.
او که فرض کیا دغه چې کوم وایي چې د سلور قسمه وایرس دی او پړوم بیزل د ته ڈی ایچ ایف وایرس تللی وي نو دا سړی چې دا د دوه نه اوو ورځو پورې د معمولی بدن کی سستی معلومی احساسی بخنه غواړم او اوو مې ورځې نه پس چې دی نو بیا دی په بستر پریوزي. د دې اول سټیج چې دی دغه د ډینګي تبه ده چې هغې کې خلکو ته دا پکار دی چې په خپل سر بغیر د پیراسیټامول نه هیڅ قسم دارو ونه خوري ځکه چې د بعضې چې کوم دافعه درد داروګان دي نو هغې کې دا خاصیتونه چې وینه نری کوي. په ډینګي هیمریجک فیور کې ټولو نه غټ چې کوم مرګونه کیفیت ته یا مرګ ته سړی چمتو کوي نو هغه دغه دی چې داخلي وینه بهېدل شروع شي یعنې د بدن په نرو نرو رګونو کې کوم ته چې مونږ کیپیلریز وایو هغه شکیږي او د هغې نه داخلي وینه ځي دکسې پوزې نه وینه راځي غوږ نه وینه بهېدل شروع شي په بعضې صورتونو کې سترګو نه وینه ځي او دغه صورت ته چې کله مریض ورسیږي نو بیا مونږ په متبادل طریقو چې کوم مونږ د مریض علاج کوو نو بیا د هغې نه هم خطا وي
صحیح.
دویم دی کې دا پکار ده چې څنګه په خپل سر به داروګان نه خوري سره د پیراسیټامول نه نو د دې به ټیسټ کوي او چې کله دا معلومه شي چې د ته ډینګي وایرس دی او د هغې تبه ده نو دا سړی به مکمل تر څوارلس ورځو پورې استراحت کوي او بې دریغه مایات او مشروبات دا بس کی. دغسې بعضې خلک د ناپوهۍ نه په دې کې چونکې یخنیم بعضې وخت کېږي نو هغې د ملیریا ضد دواګانې خوري یا انټي بایوټیک دا استعمالوي نو په خپل سر به د دې نه هم ډډه کوي ځکه چې دا سیکنډري انفیکشنز چې کله وي یعنی د ډینګي نه پس چې بدن کله کمزورې شي او نورې بیکټیریا په انسان حمله وری شي نو ډاکټر پای پوهیږي په هغه صورت کې هغه چې کوم محفوظ ترین انټي بایوټیک وي او ډاکټر مناسب وګڼي نو هغه به تجویز کوي په خپله به نه خوري.
ډاکټر صاحب د دې احتیاطي تدابیر او دا پوښتنې به هم دنه کوم خو یو اوریدونکي را سره د ټلیفون په لیکه موجود دی ګورو چې څه پوښتنه لري ستاسو نه. هلو السلام علیکم.
وعلیکم السلام محمد الله صاحب تاسو ته ډاکټر صاحب ته د مشالې ډیوټو اوریدونکو تاسو سلامونه احترامات علیکم بسم الله وفاض سره ملګری شویم د وادي کوم. ډاکټر صاحب نه مې دا تپوس ته و اته ورځې وړاندې چې کوم دی د الرجي کې مبتلا وم بیا مې بی بی ایس ډاکټر ته ځان وښیلو هغه راته مختلف میډیسن راکو یو ډرپ راته ولګولو لکه تبه مې وه پکې اوس د درې څلور ورځې کېږي ډاکټر صاحب نه دا تپوس کوم ټوخلي مې چې کوم دی نه ودرېږي رس کې د سدرې سلور پنځه ځله ټوخه را باندې راځي او هیو هایډرالین شربت مې اوس راواخیستو نو وایه ډاکټر صاحب نه غواړم چې په دې اکټر لږه مشوره کرا کې څه میډیسن استعمال کړو.
ستاسو ټوخلی اوچته کا څه بلغم بلغم راځي
سهار کې لږ وي ډاکټر صاحب نور نه وي داسې خاص
سهار کې چې کوم بلغم راځي دا غي رنگ شین د زړ بخن شین وي کنه سپین عمومي څنګه عادي بلغم
راځي
او د شپې د نه خوله وزي کله
نه نه شپې خوله نه وزي ډاکټر صاحب
ماخام کې ته به وي ورسره
نه نه اوس بيخي اله کته به بيخي نشته ده خو صرف د ټوخه ده بس.
ها دا ډاکټر صاحب تاسو ته یو دارو لیکلي چې هغه بلس یا 15 ملي ګرام وي نو هغه ټیبلیټ چې دا تاسو باید یو دوه هفتې مزید اخری او دغه شربت چې تاسو یادوئ زه نوم نه اخلم ځکه چې بیا زموږ اورېدونکي په خپل سر خوري نو دغه به ورسره جاری وساتئ خو هغې کې وګورئ هغه تجویز کړې دوا چې کومه ډاکټر صاحب ده د هغې په پرچه کې به لیکلي یا به 15 ملي ګرامه وي یا به 10 ملي ګرامه چې کوم دوا ده د شپې له خوا نه چې کوم خوړل کېږي نو هغه به ورسره یو دوه هفتې مزید جاري وساتئ نو بیا به دا مسله انشاءالله چې حل شي.
ډاکټر صاحب که واپس ډینګي طرف ته راشو لکه تاسو خو دغه د ناروغۍ په اړه وویله خو دا راته ووایئ چې خلکو له څه احتیاطي تدابیر کول پکار دي یعنی خاص کر د اوبو خبره کیږي چې کورونو سره اوبه ولاړ وي نو دا ډینګي پکې هغې کې کیږي دا صرف صفا اوبه کنه ګنده اوبه هم د دې لامل کېدلی شي.
دا د ډینګي چې کوم ماشه ده دا عمومي توګه باندې نفاست پسند ده عموماً انسان نه علاوه چې نور سونه مخلوق ده دی کې مختلف خاصیتونه وی لکه تاسو کتلی وی چې ټپوس یا بعضې دا مردار زناور چی دی دا مردار شینه خوري او کم صفا سوتره مارغان او زناور چی وی نو دی دغه مردارو ته نږدې نه ورځي دغه سه په چوپایه زناورو کې دی او دغه سه په ماشو مچانو کې دی نو عمومي توګه دا ډینګي چې کم ماشه ده دا نفاست پسند ده صفائی خوخی نو دے عموماً د سکلو صفا اوبه دے کې د ژوند کوي او تخپل اگای چې پرورش کوي یو بعض وخت په ګنده اوبو کې هم دے چې ورته صفا نه ملایږي تل توسیږي نو احتیاط دا دے چې زموږ په کورونو کې چې کم دا د سیکلو ټیرونه د موټرو ټیرونه یا داسې ځینې چې پای کې لګي ډېرې د بارانو اوبه یا نور څه د وجنه اوبه ادرېدای شي باید دا مونږ اوچ ساتو صفا ستر ساتو داسې د کور چاپیرچل مونږ صفا وساتو اکثر کورونو سره واړه واړه جوغړې وي یا چرته کې زمیندار چې اوبه بوتلې وي اوبه یو خوا بل خوا تلې هغه د کورونو دیوالونو غاړو ته یو خوا بل خوا نږدې نږدې هغه ولاړې وي صفا اوبه وي نو دا ماشې په هغې کې به ژوند کوي نو د دغه احتیاط پکار دی. د شپې د عموماً د 4 بجو نه یعنی د مازدیګر 4 بجو نه دے دا خوراک پتہ کل کی اوزی او بیا د شپې لسو نه تر یولو سو بجو پورې دے فعال وی نو دا وخت کې دے انسانانو ته زی او دا چی نور اورس کې دا امکان شته ځکه چې دا خو زناور دے حیوان دے خو زیات تر د دې چې کم اکټیو لایف چې دے مازیګر لسو سر زالورو بجو نه شپې لسو بجو پورې عموماً دی کار کوي.
جی
ڈاکٹر دا پکار دی چې مونږ مکمل لستونو والا جامې واغوندو تر هوسته پورې خپل بدن گیټه پخې دا پټي وساتو. د شپې د کېدو نه مخکې په شدانه یا ماسکیټو چې کوم هغه کوایلونه ملاویږي د ماشو وجنو یا اگرباته ملاویږي یا چې کوم سپریګان ملاویږي باید دا په کمره کې وشو. کدا اسم نه وي نو بازار کې عام قسم چې کوم دا دغه دي پساری دکانونه چې دي پنساریانو والا
جی بالکل
دي کې هغه ارزان اود وی یو خو هغه د اترو والا اود دی خو ډېر ګران دی
بالکل
او یو دا ارزان اود دی شل یا دیش روپے باندې پو یا شپیتا تیا روپے باندې کلو خرسیږي او ور سره په زمن کې دې سره سپیلنی یا هرمل دا ور سره واچي اور باندې او دا غي بخار په خپل کمرو کې او کور کې روزمره عادت وګڼي او دې سره دا ماشي تختی.
ډاکټر صاحب د ډینګي په حواله سره خو خبرې وشولې زنې نورې پښتنې دي خو ما غوښتل چې لکه څنګه چې په پاکستان افغانستان کې ژمی چې کوم دی هغه شروع شوی دی نو په دې موسم کې کمی ناروغیان چې کمی هغه زیاتې کیږي خصوصا څو احتیاط پکار دی خلکو له
جان صاحب انسان چې کم تو دخ لري 10 سینټیګریډ نو عموماً د دینا 15 درجه برا یا 15 درجه ښکته دا موسم دی ډیر خوشحاله سره برداشت کوي خو که د 15 درجه د ده د عام بدن د تودخې نه زیات یا کم شي نو دا چې دی نو خطرناک کیدای شي. اوس چونکې د ژمي ابتدا ده او لا باران هم نشته نو یو خو ګر چاپیره ګرد دی نو په دې کې به سینه بغلی او ریزش او زکام دا شینه هم ورسره ډینګي روانه ده د کسې کرونا هم ده او د دې ټولو علامات عموما مریض دپاره یو شانتې ښکاري ډاکټر یې بیا تفریق کوي خو عام خلکو ته دا یو شی ښکاریږي. دین علاوہ پدی یخنائی سرا بیا چکم دے دا نمونیا خطرہ دا دیر زیادتا بھی چا اکثر خلق سینا مخ غوگونا پوزا گرم ہونا ساتی پا موٹر سیکلو باندی زی یا دا بامونو پا سر باندی دا موٹرو دا بامونو پا سر ناستی سفر کوی نو دا دیسا خوا ڈڑا کئی بالخصوص ما شمان چی دی نو دا با سریخ پی پمزکا گرزیدو تا نپری دی دکا سے سحر وقتی کے چکمزے کے کنگل جوڑی گی یا واری واری گی یا واری پرتی گی گی دش پینا نو آل تب معشومان خپی اب لخ پی او بغیر دا گرم لباس نا نپری دی اول
سامن
دقا سے چونکہ پا جمعی کی عموماً خوش کے میوی چی دی چکم مغزیات تی لکا غز دے بادام دے پستا دا دا جمی کی خوڑل کی گی سڑی زلو ورطا کی گی اوڑی کی نکی گی احمد اللہ جان صاحب کا تاسو فکر کی
بلکل ڈاکٹر صاحب اندا سیدا
خود دے کے چکم دا پینزو کالو نا کم ما شمان دی اغیل پارا دے خوشک میں وجاتو کے زیاد نا زیاد چے دے نو انزر یا خوشک خٹا کے دا شین اور کولشی دا مغزیات چی دی نو دا ما شمانو لپارا خنوی دے سر دا اغیل مرائی زخمی کی گی بیا غار زش کی گی سور تروٹ مورتا ویو پوزے بیا بائی گی اور ڈر تکلیف معشمان تو جڑی گی آگے نتیجہ بھی آخری کے نمونیا باندھے تمامی گی
ڈاکٹر صاحب دے سر اللہ اکثر منگور دے معشمان لدئی بادام ور کئی یا دا نور کم چے غزان چے کم دیدا ور کئی مطلب دا ندی ور کول پکار دا معشمان تا
بالکل مغزیات چی دی دا دا پنزو کالو نا کم معشوم تا بالکل ندی ور کول پکار البتہ کب بیا یو سڑے ہوئی چیرہ دا مادا بچے ڈیر نیاز بیندے یا زمو پا خبر عمل نہ کئی نو دغه سی عمر کے معشوم تا پا سلیری ساتا کے یو دانا دا بادام ام چی ورطا میدہ کی وری کی ورطا یا چیو کی ورطا پخا کی میدہ کی وی خوٹ کے ویس کی ام دغا حال چی دے غس کا ور کئی نو آغی سرا بیا لگ ہوندی کی بورا یا گوڑا یو زی کی دے معشوم تا ور کی ور سرا دغا سی پستا وغیرہ خبر دادا چې ماشومان ته تازه میوه جات ورکی لکه نن سبا اوس املوک موجود دی په بازارونو کې کیلا موجود ده
بالکل
مڼې موجود دی انار موجود دی خډیر وافر مقدار کې دی
مالټي روانې دی
مالټي مالټي تاسو یادې کنو مالټو سره دا ډیر لازم دی داسې دغه راځي دا مونږ ورته میټه وایو ترخجن غونتی آشنا مالټه وي
بالکل
فروټر برازي نو پجمی کی دے استعمال ډیر ضروری دے بالخصوص ماشومان ہوتا او چکم بوډاگان یا ضعیف العمر خلق دی اغیل پر هم ډیر مهم دے او عموما زمو خلق دا نه استعمال وی چی یخنی دا نو د دې چې په بدن کې کم اثرات وی دا ډیر گرم بدن ساتي ظاهرا موږ ته دا یخ لیدې شي خود دې اثرات د بدن لپاره ډیر موضوع او گرم وی زکام لپاره دا ډیر بهترین علاج دی دا مالټه وغیرہ البتہ کا دچا ور سر مرے خوگی گی یا غوگون خوگی گی نو پا آغا صورت کی بیادی مالٹا نشی خوڑ دے خوگ کمارے غوگ ور سر نخوگی گی او صرف زکام وی ریزش وی نو مالٹا کدی زیادہ استعمال کی نو آغا ور سر ٹک شی
ڈاکٹر صاحب دا پا فیس بک باندی دا علم کور پا نوم سر یوتن دا ایو پختن را لے گلے دا غالما چھے دی که دو پختنی دی اصل کے دا وی چھے یو پا دی درملو پا پاکٹ باندی لکلی چھے ٹنڈی جگا اور بچو سے دور رکھے کنا دا دی مطلب سشو یعنی زکا وی زنانا پی نپوی گی چھے دا چرتا کی دی او بلا پختنی ور سر بیا چھے کما کر دا غالم چھے پا دی بانی بیا والا جواب ور کئی وی اکثر زمان پا کلو که تاریخونا پی تیر شوی آغا دارو درمل چھے کم دی آغا استعمال وی نو دی نقصانات بیا چھے
خپختنی دی دواړه نور چې د زمونږ د نظام شمسی مرکز دی د دین هر شتا کا بوټه ده کا ونه ده کا ماشه ده کا بکټیریا ده کا انسان ده یا د هاتی فیل غونډه غټ زناور ده د ټولو ته توانایی د نور نه حاصلېږي نور ځان کې تودواله هم لري رڼا چې ده د پخپل د انرژي یا د توانایی یو قسم ده نو د واگان چې دي دا ډیر حساس وي دې د وجنه دا په مخصوص درجه ساتل کیږي چې هغه د کمرې درجه ده یا د دیرشو درجه نه چې ښکته کم ځای کې توده خوي نو هلته کې به دا دارو ساتل کیږي اول دویم دا چې دا په کم بوتل چې تاسو ګوري یا کیپسول چې ګوري دا ټول په ډبو کې بند وي
بالکل
بیا کم بوتل د دواګانو دپاره استعمالیږي نو هغه بوتل تاسو ګوري هغه داسې گوشتی او ډوب تیار جن سور شانت رنگ لري هغه دې لپاره چې دا کا فرض کیا دا کولاوی دو وخت کې یا تیز رڼا موجوده جګه شواګان کمزوري شو دینه تیر نشي علت سره علت دا ده چې فرض کیا مونږ مثال په توګه وایو مونږ سره اوریږي پرتی دي او دا مونږ اوې شولې ګرمیم کې نو بیا خو په داغه خاص لکه دوله ساته یا سلیری ساته کې درنه درنه خوړل کیږي او نه خوړل شي نو دا به بیا خرابیږي ځکه بیا بکټیریا او فنګس او دا شی نه جالی واچوي. دویم زمونږ په کورونو کې عموماً دا حالت کیږي چې کمې دواګانې یو سي نو دیت نه دا پوخونه لړکی او کور کې چرته ټیلی ویژن یا بکسه یا د میز د پاسه عمده سیخی وي نو مونږ ته عموماً د شپې چې کم ایمرجنسی راځي نو دای چې ماشوم په خپل سره هغه بوتل غونډوس کلو نو د دې څخه هم احتیاط پکار دی او دواګانې یخ ځای کې تیار ځای کې ساتل پکار دی. ویکسین چې سونه دي دا عموماً د یو درجې نه تر څلور درجې سینټی ګریډ پورې ساتل کیږي. بعضې ویکسین داسې دي چې هغه په منفی درجه کې ساتل کیږي خو خو د کورونو د ساتلو شی نه دی خو عام دواګانې چې دي نو دا پکار ده چې د دیرشو درجې نه په صورت دا په تود ځای کې مونږ کیندو او تیز رڼا ته کله هم مخامخ نه کو. ځکه چې کومګ مسلسل ځکه دا تفصیل سره خبره ځکه کوم چې دا چونکه مونږ نه دا غلطه کیږي په کورونو کې مونږ کده ونې یو پاڼه د ګیر چاپیر نه پټکو او لږ ځای باندې نور پرېږي نو هغه که یو ورځ داسې تیر کړي تاسو وګورئ هغه نوره پاڼه چې یا به مړه شوي چې کم ځای نور یا به تازه وي.
بالکل
تکسې کدا کم ځای نور لګي دلته مونږ د محدب څخه په ځای باندې د رڼا او شواګانې د نور را نږدې کو تیز کو نو تاسو کتلی چې به اور اخلي یا به مړ کیږي به وبه سوځيږي نو د دې وجنه د دې شیانو ډېر زیات احتیاط پکار دی. یو بل غلطي زموږ په کورونو کې چې کم کیږي هغه دا ده چې فرض کیا د دوا بوتل خلاص کی نو دا هغه هغه ډکنه چې دی هغې باندې ماشوم ته خولې کې دارو ورکوي یا په خپل هم دا خلک دغه سې کوي نو په دې کور کې کاشوغې یا چمچي چې دي سیپایم ورته وایي دا پرتی وي
بالکل
باید هغه استعمال شي او د استعمال نه پس دغه ډکنه چې دی صفا سوتره په هغه دارو بند شي. کله چې مونږ د بوتل په ډکنه باندې دا دارو خورو نو د خولې نه ډېر قسم بکټیریاز او فنګس او دا شی نه دغه ډکنه کې خلی او هغه بیا هغه دارو ته کوشي او بیا دې دا دارو خوري خو دا دارو کیفیت هغه بکټیریا یا فنګس یا کم جراثیم هم جتلي هغه تبدیل کړی وي او داسې دا مریض بیا مسلسل دوا خوري خو رغیږي نه نو د دې شیانو نه هم ډډه پکار ده.
او ډاکټر صاحب دا د ایکسپایری یا تاریخونه چې په تیر شوي دغه دوا باره کې به څه وایي؟
ایکسپایری دواګانې چې دي د دواګانو ډېر زیات فامیل دي یا قبیلی دي دې کې چې کوم دافع درد دواګانې دي یا ضد حیات انټی بایوټیک چې دي داسې قسم دواګانې د خپل مجوزه وخت د ختمېدو نه مخکې که ضرورت وي نو استعمالېدل پکار دي. دې باندې که دوه ورځې هم سیوا تېرې شوي نو بیا به دا نه خوري ځکه سې پچکارۍ هم دي. بعضې دواګانې داسې دي چې هغه عموماً که دې باندې وخت تېر شوی وي نو هغه کې درې میاشتې وخت زیات وي. بل فرض یو دوا نن ختمیږي دا اوس دغه د نومبر دی اکې لیکلي چې نومبر کې به دا ایکسپایر کیږي ختمیږي به خو دې کې اصل کې د دې ژوند چې وي دا د دسمبر جنوري فروری یعنی تر دویمې میاشتو پورې د دې ژوند ټیک وي. دا درې میاشتې احتیاطاً دې لپاره ساتل کیږي په ټولو دواګانو کې که چېرته په ناپوهۍ کې یا غلطۍ کې څوک وخوري چې نقصان ونه شي. یو دغسې بالخصوص چې کوم زمونږه د اعصابو یا د رواني مرضونو چې کوم دواګانې دي نو هغې کې دا وخت چې دی دا شپږ میاشتې وي یعنی د ایکسپایر کېدو نه پس که په غلطۍ سره یو سړی خوري تر شپږو میاشتو نو د دې نقص نه وي. هغې علت دا دی چې کوم رواني بیماران وي نو هغې ته دا بعضې وخت په بعضې بیمارو کې هغې ته دا احساس نه کیږي چې د دې وخت ختم دی یا دا زائد المیاد شوي دي شپږ میاشتې دا گریس پیریډ ورکول کیږي.
ډیره مننه ډاکټر عرفان الله صاحب د وخت راکونې نه او زمونږ اوریدونکو ته د بیماریو په حق له معلومات ورکونې نه
مننه. او د اوریدونکو نه یو وار بیا دا خواهش لرم چې د روبې لپاره کې خامخا په خپلو کورونو کې اجرو کې جماعتونو کې دا روان ہونے ټول ذکر وکړو کې خلک په دې خبر کې چې ویکسین ته لاړ شي.
ډیره مننه ډاکټر صاحب. اوریدونکو، روغتیا او درملنه خبرونه پر همدې ځای پای ته رسیږي. بل اونۍ به بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو. خپل کوربه احمد الله له اجازه ورکړي. د الله پامان.